السلام علیکم د ازادي رادیو د نن سهار خبري مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خوانی افغان ډیپلوماټ عادل راز د خځو لپاره د یوې نوې جوړې شوې تخصصي ډلې د غړې په توګه ټاکلې ده. د دې نړیوالې مشورتي ډلې دنده د نړیوالو شاخصونو پیاوړي کول دي او د اقتصادي، ټولنیزو او محیطي زیانونو پر وړاندې د جوړښتونو له پلوه د هیوادونو د زیانګالۍ کچه به معلوموي. ملګرو ملتونو عادل راز د هغو 15 متخصصینو له ډلې بللې چې تر 2013 میلادي کال د څو اړخیزې زیانګالنې د شاخص یا MVI نظراتی پینل ته نومول شوی دی. MVI د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دې لپاره جوړ کړی دی چې د مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې خطرونه په ګوته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ترکیې د سفارت له نوي شارج دافیر سادین آیلدس سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ښاغلی متقی د کابل او انقره ترمنځ اړیکې دوستانه بللي او ستاینه یې کړې ده. په بیان کې همدارس د ښاغلي آیلدس له قوله ویل شوي دي چې نوموړي دوه اړخیز اړیکې مثبت بللي او د افغانستان او ترکیې ترمنځ په تیره په اقتصادي او روغتیايي برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیاي ټینګار کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان ډیپلوماتیک استازولۍ هم د دې لیدنې خبر ورکړی. سادین آیلدز د تیر 2015 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیې د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمان خپل کار پیل کړ. سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د ایران یو بی پیلوټ الوتکه د امریکا یوې جنگی کشتی ته نږدې نسکوره شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان کارولین لیویت پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور تایید کړ او ویل چې متحده ایالاتونو د ایران یو بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. میرمن لیویت زیاته کړه چې د روانې اونۍ په پای کې له ایران سره ټاکلي مذاکرات به پر مخ ولاړ شي. د امریکا پاوځ پرون د هغې ایرانۍ بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ چې د امریکایي پوځي چارواکو په وینا د یو اس ابراهام لینکن الوتکې لیږدونکې جنگي بیړۍ خواته په تهاجمي ډول ورنږدې شوې وه. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویلي دي چې دا بیړۍ د ایران له سواحلو څخه شاوخوا 1500 مایله لرې په عربي سمندرګي کې د تیرېدو په حال کې وه چې د ایران 109 شاهد ډوله بی پیلوټه الوتکه ورنږدې شوه. د امریکایي چارواکو په وینا د امریکا یو اف 15 ډوله جنگي جټ الوتکه د خپل ځان جنگي بیړۍ او پوځي ځواکونو د خوندي کولو لپاره د الوتکه لمنځه یوړه. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې په دې پیښه کې د دوی ځواکونو او تجهیزاتو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د ایران پولیسو اعلان کړی چې په یزد ولایت کې 109 تنه بهرني وګړي په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون په شک نیول شوي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس پرون دا خبر ورکړ خو په خبر کې د دې وګړو د اړوندو هیوادونو یادونه نه ده شوې. د ایراني چارواکو په وینا د کسانو د اعتراضونو په تنظیمولو کې رول درلود. په عین حال کې په امریکا کې د بشري حقونو د ډیره فعالانو خبري اژانس حیرانه خبر ورکوي چې ایرانی چارواکو د پراخو اعتراضونو د ځپلو پترڅ کې 5215 کسان نیولې دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په ایران کې د 13 دسمبر میاشتې پراخ اعتراضونه د اقتصادي ستونزو پر ضد پیل شول چې حکومت په کلکه وځپل. او له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ لوبډله نن په نیم پایلوبه کې د هند له سیالي ډلې سره سیالي کوي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په پام کې ده. د افغانستان، استرالیا، هند او انګلند د لوبډلو ترمنځ د نیم پایلوبې پړاو پرون پیل شو. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې انګلند د استرالیا په ماتولو سره پایلوبې ته ووت. که افغانستان په نننۍ لوبه کې هند ته ماتې ورکړي نو په فاینل کې به له انګلند سره مخامخ شي. د 19 کلنو د نړیوال جام فاینل لوبه به د جمعې په ورځ په هراري کې ترسره شي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. وباورې چې د پاکستان د دفاع وزیر د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د بلوچستان د ناارامیو پرده د افغانستان غاړې ته واچوله.
خواجه آصف په دې باندې هېڅ هم داسې دغه نه کوي چې ما پرون څه ویلي دي، بله ورځ مې څه ویلي دي او نن څه وایم.
امنیت شورا پر افغان طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو مسأله ارزوي.
د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري.
یو شمیر افغان خبریالان په پاکستان کې نیول شوي دي.
افغانستان کې مشکلات لرو، بیخي پټي وکړه، یو ځکه کله بل ځکه ډېر په بد وضعیت کې یم.
او په خوست کې د طبي معایناتو یو نوی لابراتوار جوړ شوی دی.
هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به انشاءالله همدلته اجرا کیږي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغه یا دلوي 15 ده، چې د 2018 میلادي کال د فبروري ل 4 نیټې سره برابر ده. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. په بلوچستان یالات کې له پراخو حملو او د ګڼ شمیر سرتیرو، وسلوالو او ملکی وګړو له مرجوبلي وروسته د پاکستان دفاع وزیر په تیرو دوه ورځو کې د دوهم ځل لپاره یو ځل بیا تور ولګاو چې د بلوچستان په وروستیو نارامیو کې د افغانستان لاس دی. د شنبې په ورځ بلوچ بیلتون پالو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پراخې حملې وکړي. د دې حملو پړه بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای چې متحد ایالات د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ومنله. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دفاع وزیر خواجه آصف پرون سه شنبه د پارلمان له ودانۍ بهر خبریالانو ته وویل هغه تروریستان به د بلوچستان په مرسته وځپل شي چې د افغانستان له خاورې په بلوچستان کې فعالیت کوي. هغه زیاته کړه چې دښمن عناصر له هغو ځواکونو کار اخلي چې د افغانستان له ملاتړ څخه برخمن دي څو بلوچستان نه امن کړي. خواجه آصف له بلوچ بیلتون پالو سره چې د پاکستان له خاورې د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوي د خبرو امکان رد کړ او ویې ویل که تروریستان د بهرنیو مزدوران وي نو څوک به له هغوی سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر وویل چې پاکستان له بهره د تروریستانو له ګواښ سره مخامخ دی، خو هغه ډاډ وښود چې سوله به د ډله ییزو هڅو له لارې ټینګیږي. ښاغلی آصف د دوشنبې په ورځ هم تور لګولی و چې د بلوچستان په حملو کې د افغانستان او هند لاس دی، خو پرون یې یوازې افغانستان ته ګوته ونیوله. خواجه آصف پر افغانستان او هند په لفظي حملو مشهور دی او په پاکستان کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته یې په وار وار دا خبره کړې ده چې د پاکستان په تروریستي حملو کې افغانستان او هند لاس لري. خو آیا دا خبره د خواجه آصف خپل نظر دی او که د پاکستان د پوځ او ملکی حکومت د نظر څرګندونه هم کوي؟ د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر په دې نظر دی چې دا د پاکستان د پوځ د تورونو یو برخه ده، خو پوځ غواړي چې د خواجه آصف له خولې واوروي.
خواجه آصف په دې باندې هېڅ هم داسې دغه نه کوي چې ما پرون څه ویلي دي، بله ورځ مې څه ویلي دي او نن څه وایم. نو زما خیال دی چې ځکه په ده باندې دا بیانونه داسې کوي چې اخیری اکسټریم ته هم نشي لاړه خبره، او یو بیانیه هم چې کوم هم د پاکستان ریاست د افغانستان په حواله سره دوی یو بیانیه قایمولو جوړول غواړي. نو ځکه په خواجه آصف باندې دا بیانونه ورکوي، نو د خواجه آصف چې څومره هم بیانونه په دې حواله سره دي، نو دا د پاکستان د ریاست او د سیول حکومت واضح بیان وي، او په دې کې د ده خپله ذاتي ځاني رایه ډېره به کمه وي.
د شنبې ورځې په حملو کې د بلوچستان په مرکز کوټه او نوشکی، تمپ، پسنی، دالبندین، خاران، پنجګور، ګوادر او نورو سیمو کې پوځي اهداف په نښه شول. بیلې په دې حملو کې د څلور اتیا پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا وکړه. په پاکستان کې د سیپاک په اقتصادي کریډور کې د چین د لسګونه میلیارد ډالرو پانګونو یوه برخه د ګوادر بندر رغونه ده. د یکشنبه په ورځ د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ادعا وکړه چې په دې نښتو کې 11 سرتیری، 1.5 لسی وګړي او 115 تنه وسلوال وژل شوي دي. خو د جرمني خبریا ژانس راپور لمخې په دې حملو کې په ټوله کې 228 کسان وژل شوي دي. ازادي راډیو ل خپل خو د تلفاتو دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې پاکستان دې په امنیتي برخه کې د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان نه اچوي او خپلې امنیتي ستونزې دې په خپله حل کړي.
اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ سمو غاغله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. په پاتې خبرونه کې زما له همکار احمد شبر سره ووسی.
له تکل صاحب څخه په مننه د خبرونه په پاتې برخه کې مو هرکلی کوم.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مسله چېږي چې پر افغان طالبانو بندیزونو ته دوام ورکړي که څرنګه. د تیر یو کال بندیزونه د فبروري په 12مه پای ته رسیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه میاشت د هغه مسودې پریکړه لیک ته رای ورکوي چې د افغانستان د تحریمونو کمیټې د 1988 له تحریمونو سره مرسته کوونکي د تحلیل او څارنې ملاتړي ټیم د ماموریت موده غځوي. که امنیت شورا دغه ټیم ماموریت تمدید کړي نو په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د یو راپور پر بنسټ د افغانستان 1988 په تحریمونو کې د پانګو کنګلول او د افرادو ډلو شرکتونو او طالبانو پورې اړوند بنسټونو په وړاندې د سفر او تحصیلاتو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو د نوملړ معیارونه هغه فعالیتونه او ملاتړ یې رانغاړي چې د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د امنیت شورا د راپور له مخې د بشرپالنې استثنا پرته چې د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک له مخې د 2021 کال په ډسمبر کې تعین شوی د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د بندیزونو کمیټه په اساسي ډول نه ده نوې شوې. د افغانستان لپاره د بندیزونو 1988 کمیټه د امنیت شورا یو فرعي اداره ده چې د بندیزونو نوملړ څاري، د معافیت غوښتنې ارزوي او د غړو هیوادونو ته د پلي کېدو په برخه کې د څار ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې مرسته کوي. دا ډله د غراز د داعش او القاعده پورې د اړوندو بندیزونو کمیټو ته هم ملاتړ برابروي. د امنیت شورا د 2024 پریکړه لیک له مخې چې د 2024 کال د جون په 10مه تصویب شو، د یادو کمیټو د ملاتړ لپاره د دې ډلې ماموریت د 2024 تر جون پورې وغځول شو. د امنیت شورا غړو د بندیزونو د څار ډلې وروستی راپور د تیر کال د نومبر په 12مه ترلاسه کړ. په دې راپور کې راغلي و چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د خوالي په برخه کې د طالبانو له ادعاو سره سره ښځو او نجونو او لږکیو له دې ثبات ګټه نه ده اخیستې. په راپور کې د ښځو او نجونو وضعیت ډیر کړکېچن بلل شوی و چې د زده کړو او کار په ګډون له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او د غراز د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله له ښځو او نجونو ترړل شوي حقونه بیرته ورکړي. د ښځو د حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو د سولې او ثبات تر نامه لاندې د ښځو حقونه له منځه وړي.
در حال حاضر زنان در
همدا اوس په افغانستان کې ښځې لکه په زندان کې چې ژوند کوي، دې وضعیت نه یوازې د ښځو شخصي ژوند محدود کړی بلکې د ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. ځکه کله چې نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري، نو دا بنسټونه کمزوري کېږي. پیدا کېږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکړي او راتلونکي نسلونه د بېسوادۍ له خطر سره مخ شي.
لازم برای پیشرفت او ثبات را از دست میته.
د ښځو د حقونو یو بل فعال حسینه سروري هم وایي امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
زه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د طالبانو پر وړاندې د تشو ژمنو پر ځای واقعي او عملي اقدامات وکړي، تر کومه چې دا کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو لګېدلي ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لرې شوي نه وي. طالبان باید نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي او نه هم نړیواله ټولنه ورسره تعامل وکړي.
مانا باید با جامعه جهانی تعامل داشته باشند.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واقع د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبان طالبانو ادعا کړی چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو له مخې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ ښځې ځپلي او دوی له عامه ژونده لرې کړي دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارزوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتونکو اساق اتمر نظر میاخیسته چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وژغورل شي.
ملګر ملتونو د هغه سروېګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي، تقریبا د 2.2 میلیونه نه ډېر کسان عاجلې بشري مرسته ضرورت لري. او ملګر ملتونه په هیڅ صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرستې د افغانستان دپاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګری ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې بعد مخه ونیول شي. لیکن دغه غوښتل شو پیسو نام تقریبا $3 میلیارد ملګرو ملتونو سره مرسته شوی، لیکن چې $3 میلیارد غوښتل شو دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري. او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مرات نه مراته. نو په دې بنسټ باندې دوی ډېر دې ته لیواله نه دي چې دغسې یو حکومت سره دوی په مستقیمه توګه مرسته وکړي. لیکن ملګري ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي. او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډېر سخت محتاج دي. نو ملګري ملتونه په خپل منډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته د ادامه عمومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار دی چې باید اوسني نظام په دغه برخه کې توجه وکړي او هغسې موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي. ځکه چې دې کې خلک ډېر زیانمن کېږي او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دوه حالت دي. یو دا حالت دی چې هم ملګري ملتونه دا غواړي چې دغه مرستې دې هغه مساق افغانانو ته ورسیږي. د بل خوانه ځینې موانی دی او هغه د پالیسي په برخه کې موانی دی چې اوسنی حکومت دغه ایجاد کړي دي. او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. دغه سازمان په ویلې اعلامیه کې ویلي که څه هم دا کسان له ډیرو هڅو وروسته خوشي شوي، خو دغه پیښې ښیي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښونو خپل سرونیونو او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سلیمان اریا چې له تیر نږدې یو کال راهیسې له خپلې مېرمنې او یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت دی، سه شنبه د سلواغي عدلوي په 14 ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیسو 2 ساعته وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړو.
ساعت یک تا ساعت دوی
تقریبا د ماسپښین له 1 بجې د شپې تر 9 بجو د دوی په توقیف کې وو. زه یې په یوه خونه کې چې بندیان ساتل کېږي اچولی وم، خو وروسته دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشې کړم، خو خبرداری یې راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبریال سمیم چې 2 میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیس سنیولې وای په پاکستان کې د افغان خبريالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنون کېده.
دی وضعیت متاسفانه هر روز
دی ویله بده مرغه وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه یونیسیار او ملګری ملتونه د خبريالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅ څوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمېر نور خبریالان بیا چې په روسیو کې افغانستان ته ډیپورټ شوي دي وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو له ویرې په پټه تیروي. افغان خبریال حسینه رفیع چې 2 میاشتې وړاندې له پاکستان ډیپورټ شوي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بیخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه او خدای نه خسته که ګیر شو نو د نورو خبریالانو غوندې به بندې شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې بدې اواخر کې هغه خلک چې د ایران او پاکستان نه ډیپورټ کېږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زما له ډېره د خوشینۍ خبره ده او زه ډېر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو 2 اونیو کې پاکستاني پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي 14 په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي خبریال سمی فروغ فیضی او اکاسا وطا و رحمان شیرزاد د نیول شویو کسانو له ډلې دي. دغه راز درې نور رسنیز کارکوونکي له خپلو کورنیو سره یو ځای نیول شوي. دغه سازمان ویلي که څوم یاد کسان له ډیرو هڅو وروسته خوشي شوي، خو دغه پیښې ښیي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښونو خپل سرو نیونو او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وایي پولیس داسې مهال د ویزو د نشتوالي له امله کډوال نیسي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې، او دغه وضعیت افغان خبریالان له نامعلومه او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته ډېری افغان خبریالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو له امله پاکستان ته تللي، خو په تیرو 2 کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تیروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په 2 پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پیل کړه چې یوازې په تیر 2025 کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې. د روانې سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دا یې له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر بیخوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزوری کوي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په افغانستان کې د څارونکو بنسټونو پخواني مسؤلین په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي تر هغه چې د درېمګړو څارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنکړل شي له ټولنې د فساد کمښت شونی نه دی او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان دننه یو شمېر عام افغانان شکایت کوي چې په بېلابېلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او له ویرې په دې اړه غږ نسي اوچتولی. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی او د ښوونځي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د ښوونځي په ګډون یو شمېر ښوونځیو کې څو تنه ښوونکي او آمرین په رشوت او وسطو مقرر سوي وو چې اوس تر څار لاندې دي. د ازادي راډیو ته وویل
د دریمګړي ټیم نظارت ډیر موثر تمامې ده او موثر تمام شوی مو تر یو حده کنټرول شوی مو، خو په دې وروستیو کې د فساد عیني شاهدان یو، ځکه چې په دې معرف ریاست په دته وخیمه چې یو څه کارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوي وو، خو د امنیت لخوا ونیول شو که کارمندان هم موجوده کارمندانو، مدیرانو، مامورینو، د ریسو امیرینو، استادانو، پلیس عیني شاهد هم د فساد ډیری بیلګې شته دی، خو زه به همدومره وایم چې د معرف ریاست په چتر لاندې زه کار کوم. د دغې به درته ووایم چې د معرف ریاست کې چې یو څه ښوونکي وو هغه په دغې ګمارل شوي په واسطه او په پیسو باندې د رشوت په فساد باندې. یوازې دا نه ډیری بیلګې دي په اوچته سویه باندې فساد روان دی، کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکوي په کوم پوسټونو باندې.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت د ځای چارواکو د فساد ادعا او شاهدي ورکوي. د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او د مشخص ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مرستې چې په هر بخش کې راغلي دي په هماغه برخ بخش کې هماغه مربوط رئیس جمعي والي دوی اول مداخله کړې ده. هغې نه وروسته چې خبره ولسوالۍ ته رسېږي زه خپله د دې خبرو شاهد یم چې ولسوال دې هېڅکله هم له سل نفر لپاره حکومت راغلی ده. له دېرشو نه په تم قانع شوی نه ده چې دېرش دې ځانته وانخلي د مجاهدینو په نامه باندې او د خپلو سختیانو په نامه باندې او د خپلو مصارفو کړنو وړنو په نامه باندې.
دوی دا کوي چې که څه هم څو ځله یې د راپور ورکولو هڅې کړي خو د مختلفو زورواکو کړیو او په فساد کې ښکېلو کسانو لخوا ویرول کېږي. د یادونې ده چې د فساد دا ډول بیلګې یوازې په اداري چارو او د بشري مرستو په ویش کې نه دي راپور شوي، بلکې د قانونو کیندنه بله هغه جدي موضوع بلل کېږي چې ډیری وختونه په کې د فساد تورونه مطرح شوي دي. تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده چې د دوی په سیمه کې د قانونو په ځانګړې توګه د سرو زرو د ایستلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بیلابیلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې آن پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کېږي، دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بیلګې دي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درېمګړی نظارت نشته یا درېمګړي بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کېږي. نو معلومداره ده چلته یو تیاره حالت ده او په تیاره حالت کې معلومداره ده چې هغه ټوله زمینه د فساد لپاره مساعده وي. داسې یو ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي، حساب نه وي، نو هلته معلومدار شفافیت نه وي. له خلکو څخه دا حق هم اخیستل کېږي چې هغه د خپلو حقونو په اړه پوښتنه وکړي. حاکمې ډلې له خوا نه د فساد موضوعات دا خو کاملا یو طرف ته دي، نړیوالو ادارو له خوا نه هغلته د فساد لپاره کاملا پراخ زمینه به مساعده ده، ځکه هغلته د قراردادونو ورکړه او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټولو برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده.
ښاغلی ادیب وایي تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نه سي، په خبره یې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. خو ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ښاغلي قانع ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړې وه چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد شته، خو ټینګار یې کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بالاخره له منځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو پلي کولو ته ژمن دي، او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بیلابیلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن شوي، د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش، د کارکوونکو ګمارلو، د اړمنو کسانو د لستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي. د یادونه ده چې افغانستان یوازې وګسنه بلکې لتیرو دوه لسیزو راهیسې د رونتیا نړیوال سازمان په دره بجندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي. د رونتیا نړیوال سازمان د 2023 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
د ازادې ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادې رادیو د یو بل ملما قربم يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې ملما یو خون کیدی چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پیل یې د هغه پیژنګلوی کیږي.
نوم مې محمد نصیر کړیدل تخلص کوم، ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوګه کاری اوسیدونکی یم. دنده مې ښوونکی ده، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، خوانزه دی شیرزاد و لسواله مربوط اشپان کله ده، پاگی که ولیسه ده، اشپان لیسه پنامه، پا هماغی لیسه که تدریس کهوم و مضمون نو دی ریاضی مضمون ده. البته شیر و شعری سره بیسه تاخاو نلری، خو سره دی آگه هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کهوم.
لریازی سره مو لکلن امینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخسته ښوونکی شوم نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی 14 پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او ما غینه فارغ شوم. نو زده کړو کچه مې تر 14 پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو 50
خدیر خیر، یو 50 خود ځوان ویلا.
والا تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو 50 عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا واچو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 40 کال جنگونه او پکې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وینو. په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویا سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سب په یو وخت سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډېره فاصله لري، خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک یې طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منم چې شعر شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی ما چې شاوخوا 1350 کال د منګه هجری شمسی کال 1350 کال را پدی خو مې د شماته ګډه شاعری کړې او کوله مې ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو ما غلطه دا د وطن نه لریواله او دا غربت یو احساسات را پیدا کې ما اعتراض لیکنه وکړه. نو ما لږه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعری په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر را ته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زه به دې کومه یوه ادا کومه نخره لیکمه، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکمه، کله ترې ګیله لیکمه، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یمه یوه نیمه نغمه لیکمه، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه، کمیلاس برشو کړېدلیا د کتاب په کرخو، کمیلاس برشو کړېدلیا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مو له اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي، په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمون هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس مقمت دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه م کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډېره لا. وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او اوریدونکو سره به یې شریک کړئ، خو اوس دره ته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډېر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و، او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیئ؟
بله تکل صاحب، مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې، ما هغوی به ټولو در ته همدا خبره کړي، او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښې هم چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه منم، زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم، او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې، هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو او خپل وخت کې زنا ماشوم ما نمیشوره کوله چې دغه یو تزره ون غاړه ما یو قالب کې او هغه نشو شیر جوړ کم او اخیته تر هم واری ما می کوله یو څو کلمات به می ولیکل یو تنیم گره نیم گره بیت بطری جور شو خود دویم بیت ویم دیج خواری که پارت برانا گردو هد شو مترتو پوری جمع عمر رجیات شو و بیانی پلیکن شروع کرا
عمر چه زیاد شد سو کلونو تا ورسیده چی بیامو پلیکلو پیلو کر
تکل صده خو مخی ما تاسی پیلی چی ما دی دیر رسوا پینزار یا کالنا تقریبا پشی لیکن شروع کرا
یعنی عمر و چون رو
آقا وقت زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کالونو ومه چې په هغه وخت کې ما د شعر و شاعرۍ ته شروع وکړه شلو 22 کالونو کې شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نه شول کولی یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګردم هغه مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسې ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو اته بچ نه خوانځه وو نه مدرسه وو نه بل وو نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څه وخت موده وخته بیا بیرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکوو یعنې څو مجموعې کېږي یو کتاب مو چاپ کړی څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول
مننه تکل صاحب شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما او دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم یې
او نوری مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه
تکل صاحب ډېره زیاته مننه نوري صاحب نوم مو راته واخیستو نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد و او نیک مرغه چې دولسم ټولګي مې ګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې وو ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو حتی خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي ما خو هم په ما ګران وو خو ده سره م دا احساس او مینه پیدا شو بس ما سره به یې بیا یعنی ازادانه خبرې کولې کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته د یعنی په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست له هغو سره راشه درشه لرئ په غونډو کې برخه اخلئ
ډېره زیاته مننه تکل صاحب هو دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزادو کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې ادبي ناستې به م کولې یو نیم کره کتنې به م کولې سره او په باغ غونډو کې به م برخې سره اخیستلې بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم مونږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله چاپ کړه او تر اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوم چې اوس کم رنګ دی زمونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وځلو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل ته په دې بخښنه کې چیرته وایم چې نه، شاید دروغ مې نه وي ویلي، ځکه چې مرکز سره زموږ تماس ناممکن خو بنه ده، نه خو مشکل دی. مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره زمونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډېر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل سر دا خو هېڅ امکان نه لري، دا خو هېڅ امکان نه لري. د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي به اوس هم، او دا کوم چې د مونږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي، کاروان صاحب راته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم دولم ای واقعیت کې مې ولې نه ټول شاعران البته، خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولی، تکل ته ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي، ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي. دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات زما په شعر هم وي، ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته، ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې یو څه اندازه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو را سره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي.
نه نه، ډیر عالی غزل، ډیره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړیدلای صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چیرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه عجیبه پوښتنه م وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده په ټول د اشلو کالونو کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا د موږ دغه امنیتي سیستم دې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه، ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخله وخته حق الجامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړیدلی صاحب تاسو یوازې شعرونه لیکئ او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. او په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت دې موږ دغه هلته ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ، نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ور باندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتی شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانت بې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توتي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیام کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید بل هم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړي د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څه اندازه پوهېږم. دری خو قدرپین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردو بیا د پاکستان هېواد کې شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلی، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او د مونږ کلمات سره فرق لري، نو حتما پکې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه.
د قافیې یادونه مو وکړه کرېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه.